5샷 내서
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې خبرونه په سر کې خبرونه ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت له درې ورځنی بندیز وروسته نن انټرنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ نوري فایبر یا تیز انټرنیټ او ورپسې مخابراتي شبکې پرچاو کړې. ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیر اخلاقي چارو مخنیوي ښودلی و، خو نن چې انټرنیټ بیرته فعال کړ په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې انټرنیټي خدمات درولي وو. د طالبانو لخوا د انټرنیټي خدماتو درېدل له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. کامیر هوایي شرکت ویلي له نن ماښام څخه به خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د کامیر استازي محمد بشیر په کابل کې په یو ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې خپور شوی ویلي دي چې د دې شرکت پروازونه د دوشنبې له ورځې د انټرنیټ د پرې کېدو له کبله لغوه شوي وو. د کامیر وروستۍ الوتنه د دوشنبې په ماښام له کابل څخه دوبۍ ته شوې وه. محمد بشیر زیاتوي چې د الوتنو لغوه کېدو د مسافرو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې د ترانزیتي الوتنو ټکټونه یې اخیستي وو او افغانستان ته د راتګ په تمه وو. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زرو ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 850 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی پرون په یوه ګډه اعلامیه کې دا لړۍ د بېسارو اعدامونو په توګه وغندله او ویویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم پکې شامل دی، ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښیي. د دې کارپوهانو په وینا د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه په ثبت شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یوه افغانه میرمن شامل دي. د راپورونو له مخې اکثر دا کسان د مخدرو موادو د اړوندو جرمونو او وژنو په تورونو او همدارس د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ایران د شورای نگهبان چارواکو د بهرنیو جاسوسانو او هغو کسانو لپاره چې له اسرائیلو سره همکاري کوي سخت حکمونه تایید کړي دي. د شورای نگهبان یو ویان ویلي چې دا پریکړه له پارلمان سره له څو میاشتنیو نندرې وروسته نن د دې شورا لخوا تصویب شوه. ایران د ډیرو اعدامونو له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. او د امریکا حکومتي چارې لنن څخه وروسته له هغه وځنډېدې چې په کانګرس کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمه کېږي نږدې 250,000 فدرال کارکوونکي به په اجباري ډول رخصت شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې شي. ډیری ادارې ښایي د تل لپاره وتړل شي ځکه ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب الاجل د وخت تر پوره کېدو مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي او د یو لړ اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړ. هغه د دې اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو په وروستیو کې د لا ډېرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان نهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې له درې ورځنی بندیز وروسته طالبانو نن انټرنیټي خدماتو ته یو ځل بیا اجازه ورکړه. په دې اړه به وروستي معلومات واورئ. خو اوس چې انټرنیټ بیرته فعال شو په یو مرکه کې به واورئ چې آیا انټرنیټ په رښتیا له دینی پلوه ممنوعیت لري چې طالبانو بند کړی وو؟
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، د اسلام او د دین امر ده، بلکه دا شخصی نظری دی و شخصی سلیقی دی. هر چه چه من خپل کو باید پا اسلام بندیغا تاوان نکو.
په تیر دره ورزو که د انټرنیټ په نشټون کې ځینې خلک مجبور و چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او بهرني سیم کارتونه فعال کړي.
پاکستانی سیم کې نت پر کړای دی، خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دی، دراسته مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو د مړي د ژوندي د پښتنه احوال واخلو.
د ژباړې د نړیوالې ورځې او نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو چې تر پایه راسره اوسئ. د اورېدو لپاره
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې له سره فعال شول. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو آزادی رادیو ته ویل چې نن مازدیګر شاوخوا 15 بجې د دوی انټرنیټ کار پیل کړ. د روانې اونۍ د دوشنبې ورځې دغه بندیز د سوداګرۍ راکړې ورکړې په ګډون د ژوند په ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو آزادۍ راډیو ته ویل چې له دوشنبه ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکونو سیستمونه کار نه کوي، ورسره افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سوداګریز مالونه بند پاتې دي. د موضوع نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
په افغانستان کې ځنډیدلې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې دا خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پېښه نه شي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي، سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلي. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي.
چې په افغانستان کې دا بل ورځ رسی نت چې کم دی هغه بند شوی دی، نو په هغې وجه باندې ډېر غټ نقصان خلکو ته رسېدلی. البته بارډر خو کلاو دی، خو د ګاډیو چې کم دی اخوا او دېخوا راتلک دا چې کم دی بند دی، ځکه چې په ګمرک کې ظاهره خبره ده چې نت نه وي نو ټول سیسټمونه بند دي. نو هغې غاړې ته هم ډېرې ټریلې ولاړې دي، کم سامان جی بدل تا خراب شی خلکو تبا نقصان ہو شی. دا آغی غاڑی نا چی کم پا ٹھیلو کے انگور دے فروٹ تی ظاہر خبر دا خرابی گی.
دا خیبر پختونخوا ایالت سیمه ایز چارواکو رسنیو تا ویلی چی دا بندیز پا افغانستان کی دا گمرکونو دا سیستمونو دا تڑل کی دلو لامل رامنځته شوه. پا همدې حال کې اوشمیر ایرانی چارواکو ویلی چی افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزی لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما اجانس د خراسان رضوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکی اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبې د ورځې له 2 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږه 800 لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډۍ له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکوونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دی اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټه اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي وویل چې په دې خارګوټي کې د لومړنۍ توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسعارو راکړه ورکړه بنده ده.
اسلام کلا بندر بند دی، تګ راتګ نشته، بارچلانی بنده ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي، خو دلته یې ورسره بیې لوړې شوې دي. نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلي دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا له لارې هر ورځ له شپږ تر اوه سوه لارې افغانستان ته اوړي. د طالبانو حکومت د روانې سپتمبر په 9 په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړی و. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې انټرنیټ بېرته فعال شوی دی. تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن یو ځل بیا د انټرنیټ خدماتو ته اجازه ورکړه. طالبانو د دوشنبه ورځې په مازدیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول بند کړل، خو نن د بیرته فعال شول. یو شمیر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه په وینا یې په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د اسلامي علومو پوه د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی دا سرګندونی د اجمل تورمن سره په مرکه کې کړی دی. له تورمن سره په مرکه کې ښاغلی زکی لومړی د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې دا موضوع په اسلام او شریعت پورې تړلې ده خپل نظر څرګند کړ.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري او نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کړو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهم او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین، لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بے برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دوجې نه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه او چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم ژورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کېږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کېږي. څلورم روغتیایی و صحتی همه خدمات د معلومات و مشورو عاجل و ارتباطات و دی نشت لعمله دی خلق و جون غط خطر سر مخیگی. نو اسلام دی علم و پوهاوی و خوشحالی و دی سعادت دینده. او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې دا یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دینو د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځایونه لري.
خاغره زکی ویل کیږي چې دې موضوع عام خلک هم ډیر ځان کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیرې کسان پیږي چې په افغانستان کې بې وزدي ده، مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوانو، دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونه ته د رزق اغله لپاره تلیږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته هلته ډېرې کورنۍ یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. هر کور یو کس یا دوه کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي. هغه پیسې هغه خپل هغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده. دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلک اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده. ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځایونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغه نه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه د خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات چې ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه کې ځل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې نه ګاهاني هغه سوي ده حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس جون کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف دی، حدیث دی، یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته. دا چې دا معنی ده په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راوا کوي چې عادي وخت کې منه دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بل موضوع دا ده چې صد زراعي یوازې د ګنا سرچینې ته کی، یعنی د منکراتو مخنیوي باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره چی سي دا وتړل شي.
د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی و چې په افغانستان کې د انټرنیټ پر بندېدو خپل نظر اورو او د موضوع ته د شریعت له نظره کتنه کوله. البته یادونه ورده چې انټرنیټي خدمات یو ځل بیا په افغانستان کې فعال شوې دي او درې ورځنۍ بندیز نور پای ته رسیدلې. نن د ماښام په 8 بجو د کابل په وخت د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم په افغانستان کې د انټرنیټ د درې ورځنۍ بندیز د زیانونو په اړه خلک کورنۍ څومره زیانمنې شوې په دې مسله باندې خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خپل د زړه حال ووایئ، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ: 0040 او 0301 001. دا د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده. یو ځل بیا تکراروم: 0040 او 0301 001.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. قطر، مصر او ترکیه د حماس له ډلې غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ومني. دا خبره دو سرچینو چې د غزه په اړه لروانو خبرو اترو خبر دی رویټرز خبري اژانس ته کړی ده. په عین حال کې قطر ویلي دي چې د سولې د دې پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نور خبرو ته اړتیا شته. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصيل.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزه لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نور خبري وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمه خپل غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغه څرګندونو داسې بریښي چې د غزه لپاره د ترامپ د شلو مودود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ترامپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن به پوره زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیه چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ترامپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې وځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سل اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو له کبله یو شمیر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکړي. له پاکستان او ایران سره پر کرښه د پرتو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو بندیدو له جدي ستونزو سره مخ کړي وو او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو لامل له پاکستان او ایران سره په کرخه د پرتو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو اړ شوي چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپل ستونزې حل کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالي د دوی کاروبار ګډوډ کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. له ایران سره په پوله پروت د نیمروز یو اوسیدونکو چې د اسارو د بدلولو کاروبار کوي او نه غواړي په راپور کې نوخپور شي وویل د ایران سرحدي سیمې ته ځي او د ایراني سیم کارت په کارولو سره خپل ستونزې هواروي. هغه د چهارشنبه پورې ځغږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د نیمروز له سرحدي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. په داخل د ښار کې هیڅ موبایل کار نه کوي. موږ مجبور یو د یوې اړیکې لپاره دلته له ایران سره سرحدي سیمې ته راشو. له همدې ځایه د خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې یو، حوالې اخلو او بیا بیرته خپل ځای ته ځو او له هغه ځایه حوالې اجرا کوو.
د ننګرهار یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خپل کورنۍ سره د یوې اړیکې لپاره د ډیورنډ کرښې ته سیر مسیمې راغلي او له پاکستاني سیم کارت یې ګټه اخیستې.
زه خو دلته سرحد کې پروت یم د پاکستان سره. پاکستاني سیم متر لا سکرای د پاکستاني سیم کې متر نیټ پاره کړی دی. خپل خپلوان او خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دي دراسه مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو د مړي د ژوندې د دې پښتنه احوال واخلي. ګا کوڅونه خلک د شپې دلته هم تراغلی او پاکستانی د سیمونه استفاده کړی دا خپل مشکلات حل کړی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چې مور ناروغه وو پاکستان ته انتقال کړی وو ارشوی چې د هغه د خبره خستلو لپاره پرون پیښور ته سفر وکړي.
نو زما مور چې ته پیښور کې د سینې سرطان لري هغه ته تداوی لپاره راغلو. نو کوزکور کې زه خپل شخصا ډېر په تشویش کې وم. مالګو خدای نه خاصه مور به می څنګه بنې شوی. نو هم دسه او چې په سبا سار باندې زو بجې د کور نه وتلم او دسه دونی بجې وش شاوخوا چې پیښور ته رسیدلم او شکر د مورجان مې خده.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو پرون د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو نو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ للس او په زیات ولایتونو کې پرې کړی او ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د اقدام له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبرونه پورسته یو شیبو کیو درنو اوریدونکو تاسو را بولم د خبرونه د ورستی راپور اوریدو ته
د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت لپاره مهمه بولي، خو ځینې افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي، د طالبانو حکومت یې پر ځینو ژباړل شویو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کار باندې د ژباړې په برخه کې د دوی فعالیتونه زیانمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغېزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سقام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغېزمن کړي دي. ښاغلی سقام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد مهر کتابونه ژباړلي په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلې دی، او هغه ناول چې و د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولې شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابره. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري، بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه مو کړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاندې خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه لمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانی تاریخونو وسط او وروسته انتقال د پاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي. د خپل ذات کې د بشري جوړښت
د لا پراخېدو د دوی ترمن د یو سال د وختي په حیث باندې کار کولی شي. ژباړې مهمې دي او ژباړې باید مسلکي وشي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو تر څنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 30مه تصویب